د ازادي ډیرو عزت منو اوریدونکو د ازادي رادیو بخې ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دولسه پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبری مجله کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه پر مطالبه سربیره د نړۍ د وروستیو مهمو تحولاتو په باب هم راپورونه او مطالب راغون شوي خو مخکې دې چې راپورونه ته ور ورسیږي خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرو نو سره پیلو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د برېټانیا صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 500 عسكر افغانستان وباسي د سوریې د رژیم څلور مهم غړي پرون په دمشق کې په چاودنې کې ووژل شول د بلغاریا پولیسو پرون وویل چې د اسرایلي سیلانیانو په بس موټر کې چاودنې لږ تر لږه اووه تنه وژلې دي د بریتانیا صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 500 عسكر افغانستان وباسي ډیوډ کامرون چې پرون په یو ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړ په لشکرګاه کې خپل عسكر سره پر لیدو سربیره له سیمهیزو چارواکو سره هم وکتل هغه د خپل عسكر د ماموریت په اړه وویل
As for the issue of morale, I am absolutely full of support for our armed services.
د روحي په اړه زموږ وسلوال ځواکونه او هغه څه چې دوی سره تر سوي زمال بشپړ ملاتړ برخمن دي موږ له دوی غواړو چې زموږ په استازیتوب زیات کارونه تر سره کړي خو موږ فکر کوو چې دا د ټولو په ګټه چې یو داسې دفاعي بودیجه ولرو چې هغه کارونه چې اوس تر سره کوو په واقعیت کې لا زیات کړي د برتانیا صدر اعظم ویل د نورو عسکرو د استلو په اړه زیات جزئیات به د راتلونکي میلادي کال په جریان کې اعلان شي د برتانیا نه هنین زر عسكر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي چې اکثر په هلمند کې ډیر دي د لوګر امنیتي مسولانو پرون ویل چې پرون مازیګر د ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې بزن وژن کې حمله کې د ملي اردو څلور سرتیری وژل شو او د نور ټپي اندي د دې ولایت امنیت قومندانې د امنیت امیر رئیس خان صادق عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې د ځان وژن کې حمله د موټر په واسطه د ملي اردو د یو مرکز په دروازه کې شوې ده د دې حمله مسولیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستې دي د دوی ویاند ازبه الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې لږون عسكر وژل شوی خو د لوګر سیمیز امنیتي چارواکي دا اداره دوي د افغانستان د ستر محکمې رئیس د خزینه قاضیانو د ټولنې د پرانستلو په مراسمو کې پرون وویل چې په هیواد کې د خزو د حقونو خوندي کول ډیر مهم دي د ستر محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالسلام عظیمی وویل چې ستر محکمې تل هڅه کړې چې د خزو د حقونو د تامین لپاره په محاکمو کې د خزینه قاضیانو ونډه زیاته کړي ولسمشر کرزی چې په دې مراسمو کې ګډون کړی او پر پاک نفسي او عدالت غوښتنې ټینګار وکړ په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د خزینه قاضیانو شپږ دورې د لوړو زده کړو له محصو فارغ شوي چې په هره دوره کې لږ تر لږه شل خزینه قاضیان شامل وي د خزینه قاضیان په بېلابېلو محاکمو کې دندې ترسره کوي د سوریې د رژیم څلور مهم غړي پرون په دمشق کې په چاودنې کې ووژل شول د پتیرو شپږ میاشتو کې چې د بشر الاسد رژیم پر ضد وسلوال پاتون پیل شوی د هغه پر رژیم تر ټولو شدیده ضربه بلل شوې ده د سوریې دولتي تلویزیون پرون ناوخته اعلان وکړ چې د هیواد کورنیو چارو او دفاع وزیران په چاودنې کې ووژل شول په وژل شو کسانو کې د سوریې د دفاع د وزیر مرستیال او د بشر الاسد او خیاو په سوریې کې له بحران سره د مبارزې د ادارې مشر هم شامل دي چاودنې پرون په دمشق کې د حکومت د ملي امنیت په اداره کې په داسې وخت کې وشو چې د لوړ رتبه حکومتي او امنیتي چارواکو غونډه روانه وه په چاودنې کې زیات شمېر نور لوړ رتبه چارواکي ټپي اندي د بلغاریا پولیسو پرون وویل چې د اسرایلي سیلانیانو په بس موټر کې چاودنې لږ تر لږه اووه تنه وژلې دي بم په بس کې دننه ایښودل شوی و چې لږ تر لږه دېرش تنه نور ټپیان کړل چاودنې د بلغاریا د پایتخت په 400 کیلومترۍ کې د بورګاس ښار په هوایي ډګر کې شوې ده په بلغاریا کې پر اسرایلي سیلانیانو د دې تازه حملې وخت په ارجنټاین کې د یهودانو پر ټولنه د حملې له 13 کلیزې سره برابر ده د اسرایل صدر بنیامین نتنیاهو دا د ایران له خوا تر روسیې حمله بللې او ویلي دي چې سخت عواقب به ولري د اسرایل د دفاع وزیر یهود بارک وویل چې د حمله عاملین بوونی ول شي غزیه تکړه څو ساعت مخکې بلغاریا په بورګاس کې د اسرایلی سیلانیانو پر یو بس تروریستي حمله وشو زموږ ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي دا څرګنده تروریستي حمله ده چې غالبا د حزب الله حماس جهاد ډلو او یا هم د ایران د تروریزم تر چتر لاندې د نورو سخت دریځو اسلامي ډلو لخوا ترسره شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما په بلغاریا کې اسرایلی سیلانیانو پر موټر چاودنه وحشانه تروریستي حمله بللې ده د مالی په شمال کې اسلام پالو وسلوالو درې تنه برمته کړي اروپایان بیرته خوشې کړل د افریقا د جنوب په دې هیواد کې وسلوالو د تیر اکتوبر په میاشت کې یو ایټالوي او دوه تنه هسپانویان تښتولي وو د انصار الدین په نوم د وسلوالو ډلې د وسلوالو ډلې ویاند ساندا ابو محمد ویلی دی چې دا کسان ای وکیل ته نږدې خوشې کړی دی. درې واړه تښتول شوي اروپایان په سیمه کې د یوې مرستندویه ټولنې کارکوونکي وو چې د الجزایر له جنوبي سیمې څخه تښتول شوي وو. د هسپانیا دولت د دواړو هسپانویانو خوشې کېدل تایید کړی دی. دا لنډه څرګنده چې د دې کسانو د خوشې کېدو په بدل کې به د انصار الدین وسله وال دلته پیسې ورکړل شوي وي کنه. په پام کې ده چې د هند ملي او ایالتي پارلمانونه نن نوی ولسمشر وټاکي. ویل کېږي چې د هند مالي پخوانی وزیر پرناب مکرجي به په غالب ګمان د جمهوري ریاست مقام ته چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري غوره شي. مکرجي چې د واکمن کانګرس په مشرۍ د ائتلاف لخوا جمهوري ریاست ته کاندید د خلکو د احترام وړ شخصیت دی. د جمهور رئیس یوه دنده دا ده چې کله هیڅ یو ګوند قاطع اکثریت ونه ګټي د نوي حکومت د جوړولو چارې مخ ته یوسي. ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې په د اف ام په سلاشه راپیند څه په هم اورېدل کې د شی او وړاندې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. هلمند ته د بریتانیا د صدر اعظم د سفر په اړه راپور سربیره د افغانستان د امنیتي موضوعاتو په باب راپور نه لرو. دغه راز ولې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې امنیت ته جدي تدابیر ونیول شي د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو سره مخامخ وي.
از امروز اگر ما بحث با نیروهای امنیتی آغاز نکنیم و تا خود ازوار برای تامین امنیت داشته باشیم، ما هر قدر تدابیر بهتری برای برگزاری انتخابات بگیریم ما موفق نمیشیم.
د پاکستان نوې صدر اعظم له هغه ستونزو سره مخامخ دی چې د هیواد پخوانی صدر اعظم ورسره مخامخ و. د سوریې د وروستیو تحولاتو په باب هم راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه راغون شوي چې خبرونه لپاره سره ملګرتیا وکړي. نو وابه وري ټاکل شوی چې بریتانیا د روان کال تر پایه 200 عسكر له افغانستان وباسي. دا خبره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې وکړه. بریتانیا په اوس وخت کې 9000 عسكر په افغانستان کې لري چې ډیره یې په هلمند کې میشتي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم دراتلونکو کال په جریان کې افغانستان څخه د خپل یوش مرسکرو د وټول پلان څخه ملاتړ وکړ. ډیوډ کامرون هلمند په خپل سفر کې دا خبره کړې ده. هلمند ته د سفر مخکې له مخکینه ویلان سوې د په هلمند کې افغان چارواکو سره ولیدل او پر دې مسلې خبرې ورسره کړې دي. په هلمند کې اوس مهال لشتله جن نیم زره بریتانوي عسكر د سفتر قومندلاندې فعالیت کوي. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې د خپل عسكرو د کار ستاینه وکړه. د وویل تر هغه ځای چې د روحي مسله ده د بریتانیا وسوال ځواکونه او د هغوی کړنې زما له بشپړ ملاتړ څخه برخمن دي. هو موږ له خپلو عسکرو غواړو چې زموږ په استازیتوب زیات کار وکړي، خو فکر کوم چې د دفاعي بودیجې درلودل د ټولو په ګټه خبره ده ترڅو زموږ د فعالیتونو موثریت زیات کړي. ډیوډ کامرون د هلمند په مرکز د شکرګا او د نادلی په ولسوالۍ کې د بریتانوي عسکرو له کوچني پوځي مرکز څخه لیدنه وکړه. د وویل چې د دې په باور لنړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان امنیتي قواوو ته د امنیت د چنګولو د مسؤلیت سپارلو بهیر شروان دی. د اسوسییټډ پریس په حواله کامرون له خپل عسکرو سره د چای او جوس چولو لپاره د هغوی په پوځي مرکزونو کې تم شو او د بریتانیا عسکرو د خپل افغان ملګرو له فعالیت څخه خوشی څرګنده کړه. یو بریتانوي عسکر ډیوډ کامرون ته وویل چې افغان عسکر له بریتانوي عسکرو توپیر نه لري، یو څه تنبل دي خو پرمختګ غواړي او د طالبانو د ځپلو لیوالتیا لري. د برتانی حکومت پلان لري چې دروان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپل 500 عسكر له افغانستان څخه وباسي، خو له افغانستان څخه د زیاتو عسكرو د وټولو ځنګړې وخت لاندې اعلان شوی. ډیوډ کامرون ویل چې له افغانستان څخه د برتانوي عسكرو د وټولو په اړه جزئیات به د 2014 کال تر پایه اعلان شي. ناتو پلان لري چې ټول امنیتي مسؤلیتونه د 2014 میلادي کال تر پایه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. هلمند ته د ډیوډ کامرون سفر په داسې حال کې وشو چې 9 تن افغان عسكر د سشن به پورز د وسټوالو په حمله کې ووژل. دا خبر د هلمند د والي د دفتر په حواله خبر سوی دی. د والي د دفتر په حواله په دې حمله کې وته نو استوال هم وشل سوی دی. د امریکا له متحده ایالاتو وروسته بریتانیا د ایساف تر قومندلاندی تر بل هر هیواد زیات اسکر افغانستان ته استولید. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پلان لري چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې لشتلجه شل زر عسكر افغانستان او واسي. څارونکو باور لري چې دا به په هلمند کې مشت بریتانوي عسكر نور هم تر فشار لاندې راولي.
هلمند د بریتانیا د صدر اعظم د ناڅاپي سفر او د غراز د هغه د ورستو څرګندونو په باب مو واوریدل. ډیوډ کامرون د غراز ویل چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه پر مخ ځي. دغه پروسه پرون د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم ترسره شو. د کندهار ښار امنیتي چارې او د غراز د ولایت د څلورو نورو ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
په امنیتی موضوع کې تم کې ګوډه خوست امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په څونه آرام ولسوالیو کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو شمیر بهرني وسلوال وژل شوی. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال سردار محمد ازازی وایي د نوید په نوم په دغو عملیاتو کې چې لته درې ورځو رئیس په یادو سیمو کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پیل شوی او تنه بهرني وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د خبره د تیرې ورځې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو په دزو یو افغان سرتیری هم وژل شوی. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا وړمې ورځ را پدې خو د خوست په دریو سرحدي ولسوالیو ګربزو زازی میدان او مساخیلو کې د دولت د وسوال مخالفینو پر ضد د نوید په نوم د افغان او ائتلاف ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات پیل شوې دي. د خوست امنیت قومندان جنرال سردار محمد زازی وایي په یادو سیمو کې د ګډو ځواکونو د تیرې ورځې په عملیاتو کې د وزن وژون کې په ګډون اوه تنه بهرني وسوال ورشل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. امنیت قومندان وویل د وسوال مخالفینو مړي په خوست کې د سره صلیب ادارې ته سپارل شوي تر څو یې لو اقارب ته ور وسپاري.
د دې غړو عملیاتو د پترس کې د میدان ځای په ورسواله کې د دوښمن دوه نفره وژل شوي او درې نفر ټپیان شوي دي خارجان دي. متاسفانه چې موږ یو پولیس په دې جګړه کې اوله ټپي او ورسب شهادت رسیدلې. په مساخیل ورسواله کې هم غړو ځواکونو عملیات روان دي. څلور کسان فکر کوم چې هم خارجي تبعي نلته وژل شوي.
امنیت قومندان زیاته کړه د نوید په ګډو عملیاتو کې تر دا مهاله د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نوموړي د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د هغه ادعا په غبرګون کې چې ویلي وو تېره ورځ یوه طالب جنګیالي د ګربز ولسوالۍ د تودې چینې په سیمه کې پر ګډو ځواکونو باندې د عملیاتو پر مهال ځان وژونکي حمله کړې چې له امله یې تر شلو زیات کورني او بهرني سرتېري له منځه تللي دي. داسې وویل
ګډو ځواکونو ګزما چې هغې کې ملي پولیس و ملي اردو او فرهدي پولیس شامل وو. رفي قوتونه ورسره وو. یو ځوانمرګي برید کوونکي غوښتل د قطار باندې ځوانمرګي بیر تر سره کی هغه مخکې دی دینه چې خپل مخې ته ورسیږي. د امنیتي ارګانونو دی خانه هغه د ځای په ځای د منځه تللې ده چې هغه واسکټ د دې په وجود کې بدون دې چې انفجار وکړي پاتې شوی وو چې بیا وروسته د انجینري د ټیم دی خانه هغه خونڅه شو. دا زه بخي په کلکه سره راځم او هیڅ تمه یو نفر ځوانمرګي چې واسکټ درلود هغه مخکې دی دینه چې مخې ته ورسیږي ځای په ځای وژل شو. د منځ په دې حساب کې هیڅ چاته پولیسو ته ملي اردو ته
دا خوست په څون آرام ولسوالیو کې د نوید په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو دا ګډ تصفیوي عملیات په داسې حال کې ادامه لري چې اخوا د دې ولایت د ملي امنیت موظفینو د ښار په دننه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون د وسوالو غلو او لاروهونکو یوه اته کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت یو مسؤول چارواکي د نوم او اواز د نه خپرولو په شرط وویل زیاترو نیول شویو کسانو د کشفي موظفینو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او قاضیا د زیاتو لپاره اړوند سرنوالۍ ته سپارل شوې ده.
د فراه ولایت امنیتي چارواکو پرون وویل چې یوه اوه کسیزه تر روسي ډله یې په مرکز کې نیولې چې غوښتل پر ښار توغندي وروي. له دغې ډلې سره توغندي او یوه زیاته اندازه چاودېدونکي مواد هم نیول شوي. امنیتي چارواکي همداشان وایي چې په یو لړ عملیاتو کې دولت وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې
د امنیتي چارواکو په وینا دغه ووتنو چې د توغندیو او مهمات سره نیول شوي غوښتل د فراه په ښار توغندي ووروي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن فرایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د ووتنو مشکوک کسانو سره د فراه د مرکز په تیوس کلي کې نیول شوي دي. د ویاند په وینا لومړی څېړنې دا ښیي چې دغو کسانو پلان درلود تر څو دغه توغندي د فراه پر ښار ووروي. د فراه د والي ویان همداشان وایي چې تېره ورځ امنیتي ځواکونو د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې دوه تنه د دولت وسوال مخالفان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا بیا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولي دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی د ملي اردو درې سرتیري په بلابل ولسوالۍ کې وژلي دي.
او اوس هم پام کړی یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سر ته کوته. د برتانیا صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 عسکر له افغانستانه وباسي. ډیوډ کامرون پرون په یو ناڅاپي سفر هلمند ته تللی و. د لوګر امنیتي مسؤلانو پرون وویل چې په دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پرون مازیګر په ځنوژون کې حملې کړې. ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیاندي. د سوریې د رژیم څلور مهم غړي پرون په دمشق کې په چاودنه کې وژل شول. د سوریې دولتي تلویزیون پرون ناوخته اعلان وکړ چې د دې هیواد کورنیو چارو او دفاع وزیران په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د بلغاریا پولیسو پرون وویل چې د اسرائیلي سیلانیانو په بس موټر کې چاودنې لږ تر لږه وتنه وژلې دي. بم په بس کې دننه ایښودل شوی و چې لږ تر لږه دېرش تنه نورې ټپیان کړل. د مالی په شمال کې اسلام پالو وسلوالو درې تنه برمته کړي. اروپایان بیرته خوشې کړل. په پام کې ده چې د هند ملي او ایالتي پارلمانونه نن نوی ولسمشر وټاکي. ویل کېږي د هند مالی پخوانی وزیر پرناب مکرجي به په غالب ګمان د جمهوري ریاست مقام ته غوره شي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې هر کال لږ تر لږه د ایډز په ویروس د اخته 8 میلیونه کسانو درملنه کېږي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼه په خپل تازه ګڼه کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو لس کال تیرې شي. هلته تر 2000 ډیر امریکایي عسکر وشل شول، په میلیاردونو ډالر مصرف شول او نیم هغه امریکایي سرتیري چې په دغه هیواد کې پوځي خدمت کړی دی په یوه ډول په روحي تکلیف اخته شول. خو لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په جګړې بوختي. د انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼې په باور د افغانستان جګړه د امریکا ولسته په یوې خپس کې بدله شوې ده او د دې سربیره د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندیدانو په خپلې انتخاباتي مبارزې کې د افغانستان جګړې ته د پام وړ توجه نه کړې. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې غلي ورځ یو علت شایدا وي چې متحد ایالاتونه د برېټانیا، روسیې، یونانیانو، رومیانو او نورو په څیر نشي کولای چې په افغانستان کې بریالي شي. خو ورځپاڼه بیا څرګندوي چې امریکا د نورو په څیر افغانستان ته د نیولو په نیت نه ده تللې. ځانګړی هدف لري. هغه له تروریزم سره جګړه ده او د القاعده ځپل دي چې د دې شبکې مشر یې وشلی او دا ډله یې سره خوره کړې ده. د انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼې په وینا د اندېښنې وړ خبره ده چې امریکا د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته او په دې پسې چې د القاعده شبکې غړي یمن او نورو سیمو ته تشتیدلې دي د افغانستان په اړه واضح دریځ نه لري. د ورسمانی په باور همدا علت ته چې د متحد ایالاتونو د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزې کې اوس د افغانستان موضوع په ځانګړي ډول د حکومتداري، بشري حقوقو، د مدني ټولنې د پرمختګ، اقتصادي ودی او نور ورته مهم موضوعات نڅړل کیږي. یو بل لویدیځ چاپی خبرونه د خبريالانو د حقوقو د دفاع ټولنه بیا په خپل خبرې کړې مقالې کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ودی مسله چیړي. د خبرونه لیکي د دې سربیره چې مطبوعاتو په افغانستان کې وده کړې ده بیا هم ډېرې ستونزې لري. د خبرونې په باور اصلي ستونزه دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له مطبوعاتو هغه څه دفاع نه کوي چې پکار ده. د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع ټولنې خبرونه بیا وړاندې د افغانستان په اړه نړیوالو غونډو ته اشاره کوي او په دې ترڅ کې د ټوکیو کانفرنس په ارتباط لیکي نړیواله ټولنې پکې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې او د دې شمنو پر مهال د افغانستان د رسنیو پر غشتل کېدو هیڅ ډول ټینګار ونه کړ. له مطبوعاتو څخه د ملاتړ ټولنې او د هغوی نړیوالو ملاتړیو بیا بیا ویلي دي کچرته نړیواله ټولنه د افغانستان له رسنیو سره مرستو ته دوام ور نه کړي او عملاً ملاتړ ونه کړي مطبوعات په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او شل دقیقه کېدونکې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې امنیت تجدید تدابیر ونیول شي. د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخامخ وي. د دې کمیسیون رئیس پرون په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو سره په یوې مشورتي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو امنیت ته تدابیر ونیسي. سیاسي ګوندونو هم د رڼو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه او په سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې په دې مسله کې د پوره برخه واخلي. تفصیل د اخوان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نامنی د نفوسو د کره شمیر نشټواله او په هیواد او ټولنه کې یو لړ نور ناخواله د رڼو او عادلانه انتخاباتو د لارې خندونه غني. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې که د یادو ستونزو اوارې ته جدي تدابیر ونه نیول شي، د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
هنوز بزرگترین چالشی که ما را تهدید میکنه و انتخابات و مشکل واجب صدق امنیت است.
اوس چې موږ هم تهدیدوي او انتخابات له ستونزو سره مخامخ کوي، هغه د امنیت ستونزه ده. که سر لننه امنیتي ارګانونو سره مسأله شریکه نکړو او د هغوی ضمانت وانخلو، که هر څومره تیاری ونیسو بریالي کېدای نشو. تیر انتخابات هم نه امنیو زیانمن کړل. که امنیت تامین نه وي، د انتخاباتو کمیسیون معجزه نشي کولی.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د انتخاباتو په خطر سره کېدو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او خلکو مشورې مهمې وګڼلې او د دوی په همکارۍ ټینګار وکړ. په یاده مشورتي ناسته کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او د مدني ټولنې استازو ګډون کړی و. په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په 2014 میلادي کال کې ترسره شي. سره له دې چې انتخاباتو ته لا وخت پاتې دی، خو خلک یې ترسره کېدو ته سر له وسه اندېښمن دي. د افغانستان د حکومت د مخالفې سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هیله وښوده چې د انتخاباتو په بهیر کې د سیاسي ګوندونو رول مهم وګڼل شي. د د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په راوستو هم ټینګار وکړ.
ځینې ګنګوسې اورېدل کېږي چې انتخابات د حل لاره نه ده. په دې صورت کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو دنده ده چې له ستونزو سره سره انتخابات باوري کړي او د توطیو مخه ونیسي، ځکه چې دا توطیې د خلکو د غوښتنو پر خلاف دي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي افغان درېګونو امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د انتخاباتو ترسره کېدو ته دې مخکې له مخکې هر اړخیز تدابیر ونیسي. د انتخاباتو په حق له اندېښنې ځکه راپورته شوي چې په هیواد کې د جمهوري ریاست او ولسي جرګې تېر انتخابات په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه وو او په ملي او نړیواله سطحه پرې انتقادونه وشول.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې چې په سوریه کې د وروستیو مهمو پیښو حال درکو، د پاکستان د سیاسي وضعیت په باب یو راپور لرو. د پاکستان نوی صدراعظم هم له هماغو ستونزو سره مخ دی چې د دې هیواد پخوانی صدراعظم ورسره مخ و. که څه هم څېړونکي پر دې باور و چې د صدراعظم په بدلون سره به پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ پای ته ورسېږي، خو لا د نوي صدراعظم له ټاکنې څو اونۍ نه دي تېرې شوي چې د پخواني صدراعظم په شان دی هم د سترې محکمې له فشار سره مخ شوی دی. په دې اړه اجمل انت نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان اړیکې د خپل پخواني دوست امریکا سره د بیلابیلو مسلو پر سر خرابې شوې، دا هیواد له یو داخلي بحران سره مخ کاری. د دې هیواد پخواني صدر اعظم یوسف رضا کیلانی د پاکستان سترې محکمې له دې عمله له دندې لرې کړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد یې د اداري فساد د شتو تورونو په څېړنه کې مرستنه کوله. د نوموړي پر ځای د نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف له ټاکنې سره چې مخکې د اوبو او انرژۍ وزیر و، داسې وانګیرل شوه چې نور په دې هیواد کې کورنۍ سیاسي بحران پای ته رسېدلی. خو اوس د دې هیواد د سترې محکمې مشر افتخار چودري هم دا غوښتنه د دې هیواد له نوي صدر اعظم څخه کوي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د اداري فساد دوسیې راوسپړي. روټرز خبري اژانس وایي په پاکستان کې د اجرایي او قضایي قوې ترمنځ بحران د دې هیواد حکومت کمزوری کړی او واکمن پیپلز ګوند ته یې هم زیان رسولی. د روټرز خبري اژانس په وینا د زرداري حکومت دننه هم کمزورې دی او پر یو داسې ائتلاف تکیه کړي چې دوام یې کم دی. پر پوز هم د حکومت واک له یوې ورځې بلې ته کمیږي او پر دې سربیره د زرداري حکومت نه دی توانېدلی چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او اقتصادي اصلاحات راولي. په راپور کې ویل شوي چې سختو سیاسي ستونزو او په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو نشتوالي پانګوال اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووزي. د روټرز په دې رپورت کې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې کورنۍ تاوتریخوالی له یوې خوا، بهرني فشارونه له بلې خوا، اوس کورنۍ سیاسي بحران او د حکومت کمزوري دا هیواد له یو خطرناک وضعیت سره مخ کړي. روټرز وایي پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې هم دوست نه لري. افغانستان د پاکستان پر استخباراتي ادارې پلاچوي چې د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري او د هغه وسلوالو مخه نه نیسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په داسې یو حالت کې ټول سترګې د پاکستان د حکومت فعالیت ته دي او د پاکستان د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنې ګرځي چې آیا پاکستان به وکولی شي له دې ستونزو سره سم چلند وکړي، آیا پوځ به بیا هم هڅه وکړي چې د دې هیواد پر حالات خپل سیاسي نفوذ زیات کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې آیا د پاکستان د اجرائیه او قضایه قوو تر منځ به کړکیچ سر حل شي که نه. رویټرز خبري اژانس وایي دا مهال دې پوښتنو ته ځواب موندل اسانه کار نه دی، او له همدې کبله په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې د یو باثباته حکومت د جوړېدو تمه نشي کېدی.
او سم د سوریه د وروستیو حالاتو په باب، پرون په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د کړۍ څلور مهم لوړ رتبه غړي په چاودنه کې ووژل شول. دا په سوریه کې په تېرو شپاړسو میاشتو کې د رژیم پر ضد د وسلوال پاڅون له پیل راهیسې تر ټولو شدیده ضربه بلل شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په دمشق کې په دې چاودنه کې د سوریې د کورنیو چارو وزیر ابراهیم شهار، د دفاع وزیر داود راجا، د هغه مرستیال آصف شوکت او په سوریه کې د بحرانونو سره د مبارزې د مدیریت مشر حسن ترکمنی ووژل شول. چاودنه پرون په داسې حال کې وسوه چې دا درې واړه چارواکي د سوریې د کابینې او د امنیتي مقاماتو په غونډه کې په خبرو بوخت وو. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د استخباراتو د رئیس هشام بختیار په ګډون ګڼ شمېر کسان په چاودنه کې زخمیان سوي دي. دا په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې چې د رژیم په ضد وسلوال پاڅون پیل شوی دی، د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم تر ټولو ټینګ ګزار بلل کېږي. تر چاودنې څو ساعته وروسته د سوریې د دفاع نوی وزیر جنرال فهد جاسم الفرج په ټلویزیوني څرګندونو کې دا حمله یو تروریستي عمل وباله.
اننا اذ نحتسب من قضوا شهداء في سبيل عزة الوطن وكرامته نؤكد ان رجال قواتنا المسلحه
د ویل موږ هغه کسان چې د دې هیواد د وقار لپاره ووژل شول شهیدان ګڼو. دا تروریستي حمله بس موږ وسلوال ځواکونه د خپلې دندې د ترسره کولو، د پیښې د عاملینو د موندلو او د هغو کسانو د لاس لنډولو څخه مننه نه کړي چې زموږ امنیت ته تهدید پېښوي. د دغې پېښې مسؤلیت د آزادې سوریې پوځ او د اسلام لوا په نوم یوې اسلام پالې ډلې په غاړه اخیستی دی. سپین ماڼۍ ویلي دي چې د بشار الاسد کورنۍ له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د اوسپنې سوک په وسیله پر سوریه واک چلولی دی، خو نور یې کنټرول له لاس څخه د وتلو په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا ویلي دي وضعیت په سرعت له کنټرول څخه د وتلو په حال کې دی. اوس دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له نورو هیوادونو سره چې په دې ارتباط اندېښنه لري په ګډه کار وکړي او ممکن زیات فشار وارد کړي. د ایران د مهر خبري اژانس دغه حمله غندلې ده او وایي چې له تروریستي اعمالو څخه د بهرنیو هیوادونو ملاتړ به د سوریې حالات بې ثباته نه کړي. ایران په سیمه کې د سوریې د اوسني رژیم له عمده ملاتړ کوونکو څخه دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالین باور لري چې په سوریه کې په تیرو شپاړسو میاشتو کې تر 8000 زیات کسان وژل شوي.
د ژوند رنګونه
نومې زایره ده، پولیس اکاډمیک کار.
تاسو له څو بجو نه تر څو بجو پورې دلته په دفتر کې کار کوئ؟
لونی مراجعه ته څلور نیمو بجو په دفتر کې یو. د دفتر کارونه دي، خپل پروژو کارونه هم دي، سیمینارونو ته مقالې لیکو.
څو کاله کې تاسو دلته په دفتر کې کار کوئ؟
شپږ کاله.
د شپږ کالو کې کوم برخه کې تاسو کار کړئ؟
زه په پښتو ادبیاتو کې کار کوم.
دلته چې سار تر مازیګر راځي کنه په دفتر رسمي کارو کې کوم کار ته ډیر دروند او شاقه ښکاري؟
موږ چون خپل کار ده کنه تحقیق ده، مشکل نه لرو خپل کار کې.
په دغه یو شوبه کې تاسو څو کسانه
یا یو شوبه ته مونږه اتکاسه
اتکاسانو کې بیا څو نارینه دي او څو میرمنې دي؟
او کسان نارینه دي او زه میرمنې.
څنګه دغه کسان نارینه ډیر کار کوي او که یوازې ته میرمن
کار؟ یو قسم کار ده، نو هر څو خپل کار ده.
آیا ته د نارینه برابر کار کولای شې؟
دا څه نو مشکلات دي موږ زیات.
ولی نارینه لته ډیر کار کوي؟
دا څه نشو ویل چې نارینه ډیر کار کوي. د ما پروژه لایده ده، دی بل پروژه لایده ده، بل پروژه لایده یا مقاله ز لیکم ز لایده مقاله لیکم ز خپل عنوان اخلو خپل مقاله لیکم. نارینه چې د خپل مقاله لیکي
دا خو دې تاسو رسمي کورن شول کنه د کور کارم څوک یې کله ستاسو لسره تر مازیګر پرې له دفتر تر راځي؟
زه خپل په کور کې څوک نه لرم، خپل مې کوم. د شپې په خلای دا یو جوړو ده، دا رخصتي کې مثلا جمعه پنځشنبه چې موږ رخصتي.
تاسو ټول ورځ ته په دفتر کې کار کوي، بیا مازیګر کور ته ځیال ته کار کوي، څومره خسته کیږي، څومره ستړي کیږي؟
ولا ستړي خو ډیره ده، نو خو څوک مشکلات زیات دي.
په کور کې د بل څوک دی، مثلا خاوند دی، بچی دی، څوک دی؟
زه په کور کې یو رکی ماشوم لرم چې هغه یو کلن ده، او خاوند میده چې بیرون کار کوي، غل مانو نه وخت راځي.
تاسو نه ډیره مننه.
تشکر.
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې ده. زغونه منګل سړی تر غل زغونه منګل تاسو خو اورید چې په دې د ژوند رنگونو کې ویل چې زه هم لیکل نه نه پشان یو شان کار کوم لکه چې تاسو هم له ما سره یو شان کار کوئ.
بله
نو که